سلامونه ستړي مشه افغانستان کې دا مازیګر شپږ بجې شوې د خبري خبرونه زموږ پر رادیو سربیره تاسو کولی شئ هم د شی بعد ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې بڼه وګورئ او واورئ مجله په خبرونو پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه له طالب چارواکو غوښتل چې نړیوال بشري حقونه رعایت او د دوی په بڼه کې خبريالانو ته اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري. یونامه نن پر خپل ایکس شبکې افغاني ټویټر لیکي طالبانو په تیرو لسو ورځو کې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې خبريالان نیولې دي. یونامه د طالبانو په بڼه کې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی او د نجونو د تعلیم فعال متی الله ویساته په اشاره ویلي طالبان د ټولو هغو کسانو ته چې د دوی په توقيف کې دي اجازه ورکړي چې خپل کورنۍ سره وګوري، د ځان لپاره مدافع وکیل وټاکي او د هغو تورونو په اړه پوښتنه چې پرې لګیدلې دي. د بی پلو خبريالانو سازمان پرون ویلي و چې په تیرو لسو ورځو کې په افغانستان کې نه خبريالان نیول شوي دي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ فقیر محمد فقیر زئی، جانغا صالح، حسیب حساس، حبیب سوراب، سید وحدت الله عبدالی، شمس الله عمری، وحید رحمان افغان مل، عطاولا عمر او پرویز څرګند په تیرو لسو ورځو کې د طالبانو لخوا نیول شوي دي چې له وحید رحمان افغان مل پرته نور ټول د طالبانو په بند کې دي او د ساتلو ځای هم څرګند نه دی. اروپای ټولنې ویلي دي چې افغانستان له یو بې مخنی بشري بحران سره لاس او ګریوان دی. د ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلن کېدو په مناسبت په یو ځانګړي راپور کې دا خبره کړې ده. د راپور له مخې د افغانستان نږدې 9 میلیونه خلک د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړمن دي. اروپای ټولنې همداراز په افغانستان کې ځینو نور ناخوالو ته هم اشاره کړې ده چې له ډلې له همه ژوند او کاره د ښځو بشپړ محرومیت دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزو تمبایوا د قطر له ځانګړي استازي سره د افغانستان په وروستي تحولات خبري کړې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني سره پرون په دوحه کې له اغل او تمبایوا سره لیدلې دي. دوی د افغانستان پر مسله سربیره له ملګرو ملتونو سره د قطر د دولت په همکاري او اړیکو هم بحث کړی دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی او د امریکا په شمول د لویدیځو ګڼو هیوادونو د افغانستان لپاره خپل سفارتونه او استازولۍ قطر ته انتقال کړي دي. په کندز ولایت کې یو طالب قومندان وژل شوی دی. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې تېر شپه لس بجې د کندز د امنیه قومندانۍ له نشه یي توکو سره د مبارزې پخوانی مدیر سمیع الحق په کندز ښار کې په یو هوټل کې په یو وسله وال برید کې وژل شوی دی. خو په کندز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په دې اړه څه نه وایي. سمیع الحق د کندز د چاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی او د طالبانو له مهمو قومندانانو څخه شمیرل کېده. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې یا کوم چا په غاړه نه دی اخیستی. او د امریکا د متحده ایالاتونو کې پاتبان دیو پیړې کې د ټولو خونړي اور لګیدنې د قربانیانو شمیر یو سلی ولستانو ته پورته شو. د هوایي ایالت په ماوي ټاپو کې د سوځیدلو سیمو او رانیو لاندې د مړو او اسارو خلکو د لټون او شخورنې عملیات لا هم روان دي. په هوایي ایالت کې یو اونۍ وړاندې د اور لګیدنې لامل تر څېړنې لاندې دی او چارواکي په دې لټه کې دي چې ولې د دغه ایالت د بیړني خبرتیا سیستم د اوسیدونکو د ایستلو په خبرتیا کې پاتې راغلی دی. د ماوي د اضطراري مدیریت دفتر مشر د لارم د نغه کولو دفاع کړی او ویلي دي د دې کار بنور هم د ویره رامست کړی و چې تلفات زیات شي. ځینې خلک د اور د چټکو لمبو څخه د خلاصون لپاره ډېری ودانۍ ویجاړې کړي دي او سمندر ته تښتیدلې. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل اروپایي ټولنه وايي په روان کال کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلنې په پار په ځنګړي راپور کې د خبره کړې ده چې د افغانستان په اړه په دغه راپور کې نور څه راغلي دي درته وړاندې لرو. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي وايي په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر قانوني دی. د شوسمال په افغانستان کې څومره سیاسي ګوندونه فعال دی او تاثیر به پر دغه ګوندونو څوی د همدرڅه پراپورو تحلیل کلرو. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د افغان معترض خزو له دوامدار مقاومت څخه د درس اخیستل کیدلی شي چې دا ډول خزوختونه پراخو خزوختونو ته لار هوارولی شي. داسې په افغانستان کې د معترض میرمنو دغه اعتراضونو څومره پایله ورکړې ده د همدرڅه پراپور کلرو. پاکستان ته به هم ورشو چې په فیصل آباد کې پولیسو د عیسویانو پر کلیساو او کورونو د برید په تور څه باندې سل کسان نیولی دي. د سپورت له ډګره مو هم خبرو نور مطالب هم شته. ملتیا مخواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ز فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. اروپای ټولنه وايي په روان میلادي کال کې 28.3 میلیون افغانان د ژوندۍ پات کېدو لپاره بشري بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د چې د اروپای ټولنې دغه راپور کې نور د افغانستان په اړه څه ویل شوی دی ورزو لمی سپیشلټه لمی جانې مهرباني
د جانې سلامونه لکه څنګه چې تاسو وویل اروپای ټولنه وای افغانستان لای په بیساری بشري ناورین سره مخ دی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. یا د ټولنې د طالبانو د واک د مودې دوی امي کلیزې د پوره کېدو په مناسبت پرونه وخت خپل خبر کړي راپور کې ویلي دي چې په 2023 کال کې 28.3 میلیونه افغانان د ژوندۍ پات کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د یادې ټولنې په راپور کې راغلي لدې ډلې 18 میلیونه یې لسختي وګي سره مخ دي او 2 میلیونه نور د خړو له شدید نه امنۍ سره او له یو ګام قحطۍ ته له یو ګام له قحطۍ څخه لري دي. په راپور کې ویل شوی چې افغانان د چټک اقتصادي سقوط لوګي او د فارزوکۍ لګواب انفلاسیون او په ښارونو او کلیو کې د بې وزلۍ له ډېرېدو سره مخامخ دي. په راپور کې همدا شان راغلی چې د افغانستان د عامه روغتیا سیستم نړیدو ته نږدې شوی دی او په دې هېواد کې د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې او نجونې په عام ژوند کې له فعالیتونو څخه منع شوې دي. د اروپایي ټولنې په وینا د بیکارۍ لوړې سطحې او د مهمو ټوکو په بیو کې دوامدار انفلاسیون د کورني کورونو او سات الوړ کړای دی. راپور کې دا هم ویل شوی چې افغانستان له طبي ګواښونو سره هم مخ دی چې فریکونسي او شدت د اقلیمي بدلون د اغیزو لامل زیاتیږي. په ورته وخت کې ځینې اړمن افغانان وایي کارونه نه ورته پیدا کیږي او له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د اروپایي ټولنې د راپور په اړه د طالبانو حکومت ویاند زبیح الله مجاهد خپل غبرګون له ازادي راډیو سره شریک نه کړ، خو تر دې مخکې طالب چارواکي د بشري او اقتصادي ناورین په اړه راپورونه او ادعاوي رد کړي او دا یې بهرنۍ پروپاګند بللی دی. خو په افغانستان کې اړمنو کسانو او نړیوالو موسساتو په ځلونو په خپلو راپورونو او څرګندونو کې ادعاوي کړي چې په افغانستان کې بشري ناورین ورځ تر بلې پراخېږي او د مهاربانو لپاره نړیوالې مرستې او د طالبانو حکومت اقدامات کم دي. په یوه اونۍ کې مخکې د ناروې د کډوالو شورا هم خبرداری ورکړی و چې که په افغانستان کې له اړمنو سره د مرستو بودیجه ډېره نه شي، د دې امکان شته چې د خوراکي توکو د مرستو پروګرامونه به د روان میلادي کال تر پایه دوی ته ونه رسیږي. که څه هم د بشري او اقتصادي ناورین له امله بېلابېل بنسټونه په افغانستان کې د اړمنو او زیانمنو شمېر په یو څه توپیر سره کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان بیا وایي چې دا مهال 9.2 میلیونه افغانان بشري سختو مرستو ته اړتیا لري. فریده جانې
ډېره زیاته مننه لیما سپیشلې وه چې د اروپایي ټولنې د راپور هغه جزئیات را سره شریک کړل چې ویل په افغانستان کې 28.3 میلیون افغانان د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره بیړنۍ او بشري مرستو ته اړتیا لري. د راپور اروپایي ټولنې د طالبانو د 2 کلنۍ په پار پرون خبر کړی و. اوس هم د افغانستان بل مسله راخلو. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي وایي چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع او غیر قانوني. عبدالحکیم شرعی د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت حساب ورکولو خبری کانفرنس کې د موضوع مطرح کړی دا زیاته کړی چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه نه ملي ګټې وړاندې کوي او نه هم د ملت خیر غواړي. خو د پخواني او سیاسي ګوندونو ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د سرپرست وزیر د دغه څرګندونو په خبرګون کې بیا ویلي دي چې هر ولس او ولسواک حرکت د شریعت خلاف نشي ګڼل کېدلی. په همدې موضوع تمکیګو د سیاسي او حقوقي چارو پوه سید ذاکر شاه سادات هم سره په مجله کې مل شوې دي. تاسو ستړي مشي سادات صاحب خیر اغلی که په پیل کې راته وې د طالبانو دغه اقدام چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه له فعالیت منی کړی دي سمدستي به په هغه ګوندونو باندې چمدوس مال په افغانستان کې دي څه تاثیر وکړي؟
سلامونه درناوی تاسو ته، تاسو د پروګرام درنو لیدونکو ته مننه چې ماته مو دا فرصت په لاس راکړ چې زبم خپل نظر په دې اړه شریک کړم. په ټوله کې یو ټولنه چې اسلامي وي یا غیر اسلامي، د مختلفو نظریاتو خاوندان د هغې هیواد د بهبودۍ په خاطر، د هغې هیواد د ملي ګټو د ساتنې په خاطر، د ترقی او تعالی په خاطر خپل نظریات شریکولو اجازه بالکل د قانون پر رڼا کې لري. که څه هم چې تر اوسه پورې طالبانو خپل کوم اساسي قانون نه دی وړاندې کړی چې په هغې چوکاټ کې د دې وضاحت شوی وي، خو دلته او هلته ځینې خودسره یا په اصطلاح وزیر سرپرست وزیران لکه د عالی زده کړو وزیر لکه دی او ځینې نورو داسې څرګندونې په خپل اساسیتونه راپاره ای، او دا یو ځل بیا شکونه راپاره ای چې د ولس او د دوی ترمنځ واټن ورځ تر بله زیاتیږي، چې دا په خپل ذات کې د افغانستان د راتلونکي لپاره او د دوی د نظام د بقا لپاره یو بل ګواښ دی. د داسې شیانو سره باید احتیاط وشي، او دا کومه ستونزمنه خبره نه ده که چیرته په د هیواد د ملي ګټو د حفاظت په چوکاټ کې وي، هیڅ یو ګوند او هیڅ یو حرکت ته باید کې ستونزه نه وي. او له بلې خوا نه دوی خو په دموکراسۍ او په ازادۍ او په دې مسایلو باندې باور هم نه لري، خو که چیرې حداقل یو قانون شتون ولري چې سړی ووایي چې دغسې یو چوکاټ په دغه هیواد کې شتون لري، یا دغه اجبار په اساس دغه نظام یا حکومت چې تپل شوی دی په ولس باندې د دغه قانون په اساس.
سادات صاحب، طالبانو یو بل خبره هم کړې ده کله چې د دې ګوندونو فعالیت منع کول ویلي دي چې دا په شریعت کې ناروا ده. په نورو اسلامي هیوادونو کې لکه پاکستان ته که وګورو یا ایران ته که وګورو، هلته څومره سیاسي ګوندونه فعالیت کوي، او دغه دلیل چې طالبانو وړاندې کړی چې په شریعت کې ناروا ده څومره پر ځای ده؟
له بده مرغه چې طالبانو شریعت د وو پنځو اسلامي هیوادونو له شریعت سره بالکل توپیر لري. زه به لږ په دې باندې لږ تم شم، ځکه چې دوی خپل ځان بالکل ځانګړی بولي، او د دې ځانګړتیاو په اساس دوی دا نور وو پنځو اسلامي هیوادونه هم د دوی په نظر اسلامي نه راځي، او ګواکې هغوی ته هم داسې ګوته نیسي چې هغوی د شرع په چوکاټ برابر خلک نه دي. نو که هغه شرع او هغه نظام چې د اوسني واکمنانو یا د مدرسې نه فارغینو یا نیمچه ملایانو په خپل پام کې نیولی، دا په حقیقت کې افغانستان او د افغانستان افغان ولس په انزوا کې بیول دي. موږ د دغې لوی نړۍ یو په اصطلاح وړه برخه یو، او د دغې ولس د دغې نړۍ سره باید موږ موازي ګامونه اوچت کړو. دا په دې معنی نه چې مګر هر هغه څه چې په حساب غربي نړۍ وي هغه حتماً باید په افغانستان کې پلی شي. افغانستان خپل نه پخوا هم دود دستور درلود، خپل نه فرهنګ درلود، خپل نه دین او اسلام درلود. افغانستان د ورځې نه چې په دې هیواد کې څه د پاسه یوولس سوه کاله کېږي اسلام سپېڅلی دین راغلی او خلکو قبول کړی ده. افغانستان کې تل اسلامي نظامونه تیر شوي دي، څه لږ تندره وه، څه لږ میانه روه، او څه لږ د دوی په شان داسې په اصطلاح ټکې په ټکې د څوارلس سوه څلوېښت یا څوارلس سوه شپږ دېرش کلو مخکې اسلامي نظام جوړول چې د اوسني قرن سره سمون نه خوري.
دا یعنی ساده څه که په ټوله کې ووایو، دا طالبان دې ته یو ډول اسلامي رنګ ورکوي،
دوی کاملا دې ته رنګ ورکوي، او تر اوسه پورې هم چې څه کړي دي د دغې شعارونو تر لاندې یې دا د مکتبونو د ښوونځیو دروازې بند ساتل، دا هیڅ اصلا شرعي نه ده. د آیات قرآن سره، د خدای د حکم سره په ټکر کې ده. بناً هغه څه چې دوی وایي دا د یو حقیقي مسلمان خبرې نه دي. حقیقي مسلمان هیڅ وخت چاته درواغ نه وایي، هیڅ وخت د قران په آیتونو کې تحریف نه کوي.
ساده په وخت کم د کپلند کې د امراته وای سیاسي ګوندونه یا حساب د ولسواکۍ یا پټول کې د ولسواکۍ نظام یو مهمه برخه ده. د غړول اقدام په پټول کې په د افغانستان پراتلونکو کې کې چیرته ولسواکۍ په افغانستان کې حاکم کیږي څومره تضعیف وي او سره پڅن کې په افغانستان کې اوس مالدا سي پیوړي ګوندونه شته چې د اقدام ور باندې تاثیر وکړي.
خامخا حالت دلنه کې هم ګوندونه شتون لري او ځنی د ګوندونو مشران په دې هیله و چې ګواکي دا راتلونکي نظام چې ټول شمول ویل کیږي مونږ به هم په دې نظام کې ځان ووینو او حالت ګواکي طالبان تر حاکمیت لاندې لا تر اوسه فعال دي. لکن داسې فعال چې چیرته خدای مکړه دا د ګاونډ هیوادونه پکې لاسرسی لري یا نور بهرني هیوادونه داسې حرکتونه بیا د سوال لاندې دي. هغه ته باید د اساسي قانون په رڼا کې ورته محدودیتونه ټاکل شوي وي. لکن داسې کسان چې مویل هلته شتون لري لکه اوس ډاکټر صاحب رمضان بشر دوست په خپله یو ملي وګړی دی د ده په شان نور وګړي هلته شتون لري په افغانستان کې دننه د افغانستان ترقی و تعلیق واری سره د دوی مخنیوه یا د دوی د نظر تب درول دا معنا د استبداد دی. د استبداد منل افغانانو هیڅ کله نه ده کړي او دا د دغه نظام دپاره هم په خپله یو بل ګواښ دی چې ولسونه راپاره د دې شي دپاره ځکه ټول محدودیتونه د خپل
ډېره زیاته مننه
چوکاټ لاندې پر خلکو ته پلي
مننه سادات صاحب. کور ودان د سیاسي حقوقي چارو په سید ذاکر شاد سادات را سره و چې په افغانستان کې د طالبانو د حق اقدام پړه چې د دوی عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی خپل تحلیل را سره شریک کړو. په همدې حق له ورزو د صفی الله ستانکزي راپور هم اورو.
ورسله هغه چې د طالبانو د حکومت د عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه منع او غیر قانوني اعلان کړل. د پخوانیو سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران وایي د ولس او ولسواکۍ هر حرکت د شریعت خلاف نشي ګڼل کېدلی. خو د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی پرون په کابل کې په خبری کانفرنس کې د سیاسي ګوندونو هر ډول فعالیت منع کړ او وی ویل چې د دغو فعالیتونو لپاره هیڅ کوم شرعي بنسټ نشته.
سیاسي احزاب دا نه شرعي بڼه لري او نه د ملت په ګټه باندې ده او نه ملت دغه غواړي. نو یو شی چې نه شرعي وي او نه ملي منافع پکې خوندي وي نو د دې به څومره معقولیت وي چې مونږ دغه ته جواز ورکو. مطلق باندې په هیڅ صورت جواز نه ورکو او نه ورکولی شو.
اخو د افغانستان د ملي جمهوري غوښتونکو ګوند بنسټګری او مشر عادل بهرام د طالبانو د حکومت د عدلي د سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د دغو څرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې په کومه ټولنه کې چې قانون حاکم وي د اسلامي شریعت خلاف هیڅ کار نه کیږي. همدارنګ د طالبانو د یو بل سیاسي مخالف ګوند جمعیت اسلامي یو غړي چې د موجوده حساسیت له کابله یې وغوښتل نوم یې په دغه راپور کې وانخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ځکه دغه کار کړی چې غواړي خپله دوام وکړي او د خپلې بقا لپاره دغه کار کړی دی. د طالبانو حکومت دغه بندیز په داسې حال کې اعلان کړی چې لا هم اساسي قانون نه لري او د نړۍ هیڅ یو هیواد د دوی حکومت په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. د افغانستان د عدلي وزارت د معلوماتو په اساس باندې تر 2023 کال پورې په دغه هیواد کې نږدې اویا لوی او واړه سیاسي ګوندونه په رسمي توګه باندې ثبت شوي وو او فعالیتونه یې کول. طالبانو په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د ښځو پر زده کړو کار، هنري فعالیتونو، سندرو، موسیقي او په ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو برخو کې هم محدودیتونه زیات کړي دي او د محدودیتونو په تر ټولو تازه اقدام کې د سیاسي ګوندونو فعالیت هم بند کړ.
صفی الله ستانکزی و چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت د منع کېدو په اړه موږ سره تفصیل شریک کړو. افغانستان کې پاتې کېږو. د بشري حقونو څار سازمان وایي د افغان معترض ښځو له دوامدارو مقاومت څخه د درس اخیستل کېدای شي چې دا ډول خوځښتونه پراخو خوځښتونو ته لار هوارولی شي. ورزو سنا کاکړ ته چې تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دا په دې موده کې د افغان ښځو له پله پسې اعتراضونو سره سم د بشري حقونو د سر سازمان وایي چې افغان ښځې د ښې او متفاوتې راتلونکې په باور درلودو سره د خپل مقاومت له امله الهام بخونکې دي. د بشري حقونو د سر سازمان د ښځو څانګې د څېړونکي مرستیالې سهار فطره د پنجشنبې په ورځ موږ سره په خبرو کې د 2018 میلادي کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو پر ضد د لومړي لاریون د دویمې کلیزې په مناسبت وویل چې د افغان ښځو پله پسې لاریونونه نورو خوځښتونو ته لاره هواروي او فردي او ډلیز زړورتیا هڅوي. هغه د فطره زیاته کړه چې دا اړینه ده چې موږ د معترضو ښځو قدر وکړو او هغه څه مو چې د هغوی له مقاومت څخه زده کړي دا دي چې واړه خوځښتونه نورو خوځښتونو لپاره لاره خلاصوي. د اخري فترت خبران د مقاومت وړې هستې کولای شي د لوی خوځښتونو د جوړښت لامل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان له دې سره سم د پنجشنبې په ورځ د راپور په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو دوه کلنۍ واکمنۍ د افغانستان د نجونو ښځو لپاره د پله پسې له لاسه ورکولو دوه اوږده کلونه او د لږو سرچینو په کارولو سره د ښځو د ځپلو پر وړاندې د مبارزې دوه کلونه د دې سازمان په خبره بې رحمه ول. په دغه راپور کې ویل شوی چې ښځې د مقاومت لپاره وټونو ته وتلې او د مبارزې شعارونه ورکړل او د بشري حقونو د تر سازمان په خبره د طالبانو د وحشیانه غږیستو په وړاندې دوی د مقاومت نوې بڼې او د مبارزې لپاره بیلابیلې لارې خپلې کړې. په همدې حال کې یو له لومړۍ ښځینه مظاهره کوونکو څخه طیبې سلیمانی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه دوی ورځې وروسته د 2018 کال د اګست په 18مه په کابل کې واټونو ته راووته او د ښځو د غوښتنو لپاره یې شعارونه ورکړل. ازادي راډیو ته وویل چې دوی لا هم پر ښځو د طالبانو د مخ په زیاتېدو محدودیتونو پر وړاندې په مختلفو بڼو خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. اغلی سلیمانی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د ښځو اعتراضونه د ښځو پر وړاندې د طالبانو په چلند کې بدلون نشي راوستلی خو د هغوی په وینا دا د دې لامل شوی چې نړۍ د دوی حکومت په رسمیت ونه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت رایه راکړی چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو شمېر ښځو له زده کړو، کار او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه د ښځو د منع کولو پر ضد واټونو ته راووتلې او لاریونونه یې وکړل. خو د طالبانو له خوا د دغو اعتراضونو له ځپلو وروسته دغه اعتراضونه په سرپوښلي ځایونو او د ټولنیزو رسنیو او نورو وسیلو له لارې ترسره شول. ډوډۍ، کار، آزادي د لاریون کوونکو ښځو یو له مشهورو شعارونو څخه دی چې د بشري حقونو د څار سازمان په وینا ساده غوښتنې دي خو په ورته وخت کې حیاتي دي. مننه.
سنا کاکړ و چې د بشري حقوقو د څار سازمان د هغې راپور جزئیات شریک کړل چې ویلي د افغان معترضو ښځو دوامدار مقاومت باید قدردانی وشي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. د پاکستان پنجاب صوبې د فیصل آباد په سیمه کې د اګست پر 18مه پولیسو د کلیساګانو سوځولو او د عیسویانو پر کورونو د بریدونو په تور 128 کسان نیولی دي. په ښار کې د اګست پر 16مه بلواګرو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په تور لاریون ته وویل او ووتل او د عیسویانو په کلیساګانو کورونو باندې بریدونه وکړل. ورزو تفصیل په دې راپور کې ګورو. او
د پاکستان د پنجاب صوبې فیصل آباد په جناواله خار کې د اگست په 18مه د بلوو وروستو حالت خراب دي او ځای خلک یې لړزولې دي. په دغه خار کې ورځ مخکې د اگست په 14مه ځینې مسلمانانو پر دوو عیسایانو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تور پورې کړی وو. تر هغې وروسته ځایي مسلمانانو عیسایي میشتو سیمو ته ورغلل، کلیساو او د هغوی ځینې کورونه وسوځول. پنجاب حکومت په خار کې د امنیت په خاطر رینجر ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. رینجر ځواکونو د اگست په 18مه له سهار راهیسې د خار مسیحي کالونی کلا بنده کړی.
په شار کې دا ډیره بده پیښه ده. د خلکو کورونه وسوځول، درې څلور کلیساګانې وسوځول سي، داسې نه پکار.
کڅ خبره وهم نو هغه حل کې دای شو اوس مسله ډیره خراب سوی رینجرز راغلی دي شهر بند ده
د پولیسو وین نوید احمد رویټرز خبرې جانسته ویل دوه عیسایانو باندې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تور پوري شوی وو او د هغوی کورنۍ غړي ل خپل کورونو تښتیدلې دي
موږ له عیسایانو سره ډېر ښه تعلقات وو هغوی بې حرمتي کړې ده هغه په کار نه وو د دې له وجې زموږ معاملات ډېر خراب شوي دي پولیس رینجرز راغلي دي اوس تعلقات خراب شوي دي
د پنجاب پولیس وای په جانواله کې د قهرجنو خلکو لخوا د کلیسا او سوزولو په تور یې تر 128 زیات کسان نیولې دي د پاکستان ځینی مذهبي اقلیتونو ټولنې د دې هیواد بشري حقوقو کمیشن ځینو نړیوالو بشري ادارو اروپایي ټولنې او امریکا د جانواله تشدد غندلې او پر حکومت یې د انصاف کولو غږ کړی دی نگران وزیر اعظم انوار حق کاکړ ویلي چې د کلیسا او سوزیدنې خپه کړي او د دې کارکونکو بعد د قانون له مخې سزا کیږي
و مور دل چې د پاکستان په فیصل آباد کې یو شمېر مسلمانانو د سویانو پر کورونو بریدونه کړي دي او کورونی ورته سوځولې دي د پښتو خبری مجلې روستې او شیبو تر ورسېدو اوس به هم ورشو د هغو میرمنو له وضعیت به مو خبر کړو چې د طالبانو په دوه کلنه واکمنۍ کې له کاره محروم شوي دي د همدې راپور په خبرول سره د پښتو خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي
د ژوند د هغو شیبو انځورونه ګوري چې ښایي بیا تکرار نه شي اوویشت کلنه شریفه د بامیان ولایت د مستوفیات کارکوونکې وه خو وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې له دندې منفک شوې هغه له اقتصادي ستونزو شکایت کوي
د کور د کرایې پیسې نه لرو دوه میاشتې کېږي چې کرایه مې نه ده ورکړې دغه کور کې چې ژوند کوو خاوند او کورنۍ یې بیکاره دي دوی اړ دي کرایه واخلي او موږ یې نه لرو
د شریفې خاوند په خوا شخصي کاروبار کوو خو د کاروبار په خرابېدو سره هغه هم اوس بزګرۍ ته مخه کړې پر خزو شته محدودیتونه نږدې ټول افغانې خزه اغیزمنې کړې دي دغه د شکلنه میرمن هم په خپل په یو بهرنۍ موسسه کې د خزو د تعلیم په برخه کې کار کوي خو وخت د طالبانو له بیا راستنېدو راهیسې له دندې ګوښه شوې ده د دایکندي ولایت دغه اوسیدونکو د امنیتي اندېښنو له کبله نه غواړي چې هویت یې څرګند شي د هغې ماشومان ډېر کله داسې په وچه ډوډۍ او چای ځانو نه مړوي
یوازې د ښځو ډوډۍ ورڅخه نه ده اخیستل شوې بلکې د دوی د ماشومانو ډوډۍ هم ورڅخه اخیستل شوې د ښځو خپلو اخیستل شوې د ماشومانو ازادي اخیستل شوې
د 2020 کال په اګست میاشت کې وقت د طالبانو له بیا راستنېدو وروسته له شپږم ټولګي لوړو نجونو زده کوونکې له ښوونځیو او ښځې له دولتي کارونو منع شوې همداراز د 2022 کال په وروستۍ کې طالبانو په غیر دولتي بنسټونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له پوهنتونونو یې هم محرومې کړې طالبان وایي چې یو شمېر محدودیتونه به د دوی په وینا د اسلامي او افغاني شرایطو په برابرېدو سره لغوه کړي خو په دې اړه یې وضاحت نه دی ورکړی افغاني ښځې بیا وایي وخت د طالبانو له ستنېدو وړاندې هم د افغاني او اسلامي شرایطو په رعایت کولو سره کار او تحصیل کوه د ښځو برخې فعالان وایي چې د طالبانو تر حکومت لاندې د افغانو ښځو ژوند ورځ تر بلې په تاریخي توګه
فرمانونه صادر کړي چې ښځې له خپلو اساسي حقونو څخه محرومې کړي دغه لار دوام لري تر دې چې ښځې حق نه لري ټکسي کې کښېني او حتی سینګار خونو ته لاړ شي
نړیوال ټولنې هم پر ښځو د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونو په تړاو سخت غبرګون ښودلی او ویلی دي که همداسې دوام وکړي هیڅ هیواد به د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني د کار نړیوال سازمان شاوخوا څلور میاشتې وړاندې وویل چې د طالبانو بیا ځلي حاکمیت سره د ښځو لپاره د کار زمینه 25% راکمه شوې.